دازما حق دی. دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
لیکم ته ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازما حق د تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. تیر کال د دسمبر په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت کورنیو او غیر دولتي موسسو ته په یو مکتوب لیږلو سره امر وکړ چې تر بل امر پورې دی په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت اقتصاد سرپرست وزیر قاری الدین محمد حنیف لاسلیک کړی و، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او د طالبانو لخوا د نافذو سویو نورو اړوندو مقرراتو نه مراعتېدل یاد سوي و. ملګرو ملتونو د دې فرمان ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو رول مهم او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه بللې وه، او دوی ویلي وو چې د ښځو د رول له اهمیت سترګې نسي پټېدلی. نړیوالو ادارو خبرداری ورکړ چې د طالبانو په دې اقدام سره په افغانستان کې بشري بحران نور هم کړکېچن کیږي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان اړولی دی، په دې سره د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی، او د بشري حقونو د قانون له مخې د وګړو حق څه دی چې باید حکومتونه څه ډول د کار زمینه ورته برابره کړي. پر دې موضوع به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په دازما حق دې خبرونه کې اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او لمر سره خپل نظر پر دې موضوع باندې شریک کړئ. د خپل سیمې حال لمر سره وایست او شدینا اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشت زنګ ووهي. دا خبرونه ستاسو لپاره د ستاسو پر مسایلو ده، او تاسو کولای سئ چې خپل نظر په دې خبرونه کې څرګند کړئ. د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې مشت زنګ راو وهي. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. او همداراز اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولای سئ چې ازادي رادیو ته پر تلیفون باندې هم زنګ راو وهي 00420221120501. که تاسو فکر کوئ چې تلیفون نه وصل کیږي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهی او موږ به بیرته له دې خوا تاسو ته زنګ در ووهو. اوریدونکو، دا خبرونه د ازادي رادیو پر څپو باندې په ژغیزه بڼه باندې او همداراز پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. نن په دې خبرونه کې زموږ سره د حقونو فعالانی اغلی د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظی چې خبریاله هم ده، دا بله موږ سره ګډون کوي، او د دې تر څنګ به اغلی زموږ بله میلمنه نظیفه حقپال هم چې د ښځو د حقونو فعاله ده، دا به هم له موږ سره ګډون کوي. اوس ګورم چې آیا زموږ ملمنې له سټوډیو سره وصل سوي دي کنه. فکر کوم چې زموږ یو ملمنه له سټوډیو سره وصل سوي ده. ګورم چې کومه ملمنه ده. اوریدونکو، تاسو هم موږ سره په دې موضوع باندې خپل نظرونه شریکولای سئ. اغلی حقپال له موږ سره وصل سوي ده. شمس الحق صاحب ته وایي چې دوی د سټوډیو سره وصل سوي دي. اغلی حقپال، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د ښځو چې دوی د په غیر دولتي موسسو کې له کاره طالبانو منع کړې، د کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه رسېدلې ده ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته ملالای جانې او ستاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورئ، مونږ پوهیږو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې متاسفانه د جګړې له امله ښځینه غړي د کور دوی د مالي د لحاظه هم مسؤلیتونه درلودل، خصوصا چې په داسې یو هیواد کې چې مونږ نه صرف په دې شلو کلونو کې بلکې پخوا هم جګړې درلودل، کونډې ول، یتیمان ول، او دغه ښځې دوی کارونه یې کوه، په مؤسساتو کې کار کوه، په ملکی خدمات بخش کې کار کوه، معلمانې وي، او دې سره سره په مجموع کې کله چې د خزو نسخه د دوی د کار حق واخستل شو افغانستان ته نړیوال سازمانونه خپل مرسته کم کړل، ځکه چې هغه ماشونه چې دوی ورکوه هغه پروژې چې د خزو لپاره تطبیقېده هغه پروژې ودرول شول. او تاسو وګورئ د امار د لحاظه چې موږ نړیوال سازمانونو له خوانه اخلو وایي چې تقریبا اتویش میلیونه وګړي د فقر سره لاسو ګریوان دي. او تاثیر څه شی دی؟ تاثیر یې دا دی چې خلک او ښځې د حق د کار حق نه لري، او پانتونونه وتړل شول، مکتبونه وتړل شول. او یعنی که تاسو وګورئ په ملي سطح باندې په ټول اقتصاد باندې تاثیر کړی دی. او که بیا تاسو بلار شئ یو بیلګه او یو نمونه واخلئ د کورنیو د اقتصاد نه، تاسو ګورئ چې یوه ښځه که چیرې هغه کار کوه، او یا خصوصا مونږ ولیدل چې تقریبا 6000 ارجګاوی وتړل شول، دوی هغه ښځې ول چې دوی مستقیما د کور په اقتصاد کې نقش درلود، د دوی څخه د دوی نه هغه درآمد یا عاید چې درلودل هغه واخیستل شول. مونږ حتی تر دې حده پورې هم امار لرو او معلومات لرو چې هغه ښځې چې د بعض مؤسسات پریاستونو کې کار کوه یا اداره یې کول محلي مؤسسات، هغوی ته وویل شول چې تاسو د خپل یا بل څوک د دغه انجوګانې او یا د دغه مؤسسات رهبریت واخلي، ښځې نشي کوی چې رئیس شي. دوی مجبور شول چې یا د کور غړي یا یو بل نارینه بلاخره معرفي کی. نو طبیعي ده چې تاسو په یو نظام کې په یو حاکمیت کې چې تاسو د ښځې څخه د هغوی د کار د درس د تحصیل حق ورڅخه واخلئ مستقیما، نه صرف چې د ټولنیز او د روحي د لحاظه هغوی مختلف فشارونو لاندې به وي، بلکې مستقیما د اقتصادي لپاره هم ښځه او هم کورنۍ او په مجموع کې ټول هیواد د اقتصادي فشار لاندې ده. نو دا یو ډیر ستونزمن حالت دی، او ډیر ټولو ته جوته ده چې د ښځې رول د ټولنې د پرمختیا د ټولنې د هوساینې کې ډیر نقش لري. تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې وګړي تعلیم یافته دي، او خصوصا ښځې تعلیم یافته دي، او د هیواد په تولید کې، د علم په تولید کې، د هیواد په مختلف اقتصادي فعالیتونو کې دوی کار کوي، هغه هیوادونه د اقتصادي له پلوه، د ټولنیز له پلوه په بهتر وضعیت کې دي. تاسو که نننی پاکستان، که تاسو د بنگلادیش مثال واخلئ، که تاسو د هند مثال واخلئ، دغه هیوادونه چې زمونږ د هیواد نه بعد تشکیل شوی دی، او دغه هیوادونه چې تر اوسه پورې هم دوی د غربت سره مخامخ دي، خو بیا هم که تاسو د دې هغه شاخص ته وګورئ او دغه نسبت د دې ته وګورئ چې هر څومره چې ښځې ډېر باسواده شوي دي، هر څومره چې ښځې په اقتصاد کې په کار کې ونډه اخیستې ده، د دغه هیوادونو اقتصاد ښه شوی دی. نو د دې سره سره چې بشری حقونه نقضیږي، او د خپل په حساب یو نقض د حقوق دی، دا یو تیری دی، دا یو غیر اسلامي، غیر حقوقي، غیر کلتوري خبره ده. که تاسو صرف د دې هغه ارقام او اقتصادي او مادي بڼه وګورئ، نو ډیر غټ زیان افغانستان ټولنه ګوري، او باید د دې حالت څخه وژغورل شي.
ش ډیر مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی حق پال، او ریدونکو تری وی لنډې د می ورسته به بیرته تاسو سره یو.
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمان خالد ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اور دونکو او لیدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوي چې ورسته له هغه چې طالبانو شذې په غیر دولتي مؤسساتو کې او په ځینې دولتي ادارو کې لکاره منه کړې، د دوی پر اقتصاد باندې، د کورنۍ پر اقتصاد او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او دغه کورنۍ ته څومره زیان اړولې دي د مالی لحاظ. هغه حق پاس تاسو څخه مې پوښتنه ده، آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه د ټول افغانانو د لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکو لیکل دي، که فکر کوي په ځانګړي توګه شذې په سیستماتیکه توګه له کار څخه بې برخې سوي دي او د ټولنیز ژوند څخه دوی لري کړای سوي دي؟
ګوري د تحقیقات او عمل کتاسو ګوري د میل عمل تاسو ګوري د خزو موضوع او یا د خزي د حقوق د خزي د حقوق څخه محرومول دا سر د خزي پورې اړوند نه ده، د مکمل په ټولنې باندې تاثیر کوي، د ټولنې د وده باندې تاثیر کوي. څنګه چې موږ مخ خپل بحث کې وویل، مکمل د ښځې د حقوق نقص مکمل ټولنې باندې، د ټولنې په اقتصاد باندې او حتی په دې باندې چې خپل افغانستان څومره منځوي شوی دی، موږ ګورو چې د ښځو د حقوقو د حقوق نقص مسله تر دې حده پورې مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد غواړي چې طالبان سره ډیپلوماتیک اړیکې ولري او یا یې په رسمیت وپیژني. موږ ګورو چې په نړیوال سټیجونو کې حتی په ملګرو ملتونو کې طالبان استازیتوب نشي کولای د افغانستان. موږ ګورو چې د افغانستان هغه پیسې چې تقریبا 9 بلیون ویل کېږي هغه کنګل شوي دي، ځکه چې طالبان د ښځو حقوق ته ژمن نه دي او یا مشروع حکومت نه دی تشکیل کړی او یا نړیوال حقوق او کنونسیونونه نه مراعتوي. نو دغه مسله ډیر ژور تاثیر په ټول افغانانو باندې کړی دی، په ځوانانو باندې. موږ پوهیږو چې تقریبا افغانستان یو په نړۍ کې یو ځوان هیواد ده چې 80% نفوس د افغانستان د دیرش یا د ویشت کالونه ټیټ ده، او دغه ځوانان ټول کار ته ضرورت لري، ښه تعلیم ته ضرورت لري. دغه ځوانان ټول د ژوند د هوساینې لپاره امکانات، فرصتونه، سهولتونه ته ضرورت لري، او که چیرې دوی ته دغه فرصتونه، سهولتونه او امکانات میسر نشي، نو د ټولنې راتلونکي ډیره زیاته بیا تیارې وي، ځکه چې موږ پوهیږو چې د ځوانانو د قوت څخه که چیرې استفاده ونشي او ځوانان خپل هیلو ته ونه رسیږي، نو هغه ترهګرۍ په هغه ټولنه کې زیاتېږي، ناامیدي په هغه ټولنه کې زیاتېږي، او بالاخره خپله د یو بل بحران، د یو بل بیعدالتي، د یو بل جنگ سبب ګرځي. نو په دې اساس د ښځو د نقص، د حقوقو د نقص مسله د دې مستقیما ارتباط اقتصادي نیولې تر اجتماعي تر حتی صحي مسایل ته تاسو وګورئ. موږ پوهیږو چې هیڅ ټولنه بې له صحي امکاناتو نه نشي کولای چې مخه ته ولاړ شي. او تاسو د افغانستان وضعیت که وګورئ، په هغه وخت کې چې کله افغانستان کې کورنۍ جنګونه وو او یا د طالبانو په حاکمیت کې، ډیر ارقام شته چې څومره ماشومان دوی سره مختلف مشکلات پیدا کړل، خصوصا سوی تغذیه میندې مثلا، ځکه چې ډاکټر نه وو، امکانات نه وو، او څه هم چې که چیرې خپله پوهنوي یو مور اته د ماشوم د تغذیه لپاره نشي رسیدګی ورته وکړي، یو مور د حملهدارۍ په وخت کې نه پوهیږي چې څه شی مهم ده باید وکړي. نو ګورو چې د مور او یا جلې د ناپوهۍ څخه یا د پوهې څخه وبخې محرومول د یو نسل محرومول د حسین ژوندانه څخه ده. نو پر اساس دا ساسو او بریدون کې چې دا خبره کړه دی تبي چې مونږ د خزو په عقل کلغږیږو. اصلا ولې مونږ د خزو په عقل کلغږیږو؟ ځکه چې د خزو د نقص د حقوقو نقص د خزو د په زندان کې ساتل د دې اغیزې په ځوانانو باندې ده، په نوي نسل باندې ده او په ټولنه باندې ده. نو د هغې دپاره زما هیله دا ده چې د افغانستان خلک، د افغانستان ځوانان خصوصا هغه نارینه چې په دې باندې پوهیږي، دا باید د دې دپاره کوشش وکړي چې د ښځو د حقوق دپاره کار وکړي.
بله، ډېره مننه آغلي حقپال. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د اونیزه خپرونه د ازما حق دی. زه ملالۍ بشریم د دې خپرونې تخنیکي چارې شمس الحق پر مخ وړي. اوس هم د دې خپرونې دوهمه میلمنه آغلي مرزي حفیظي له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوې ده. آغلي حفیظي، ډېره مننه چې تاسو وخت وایسته یو له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه مې هم پر دې موضوع باندې پوښتنه دا ده چې څه فکر کوي چې هغه ښځې چې پخوا یې وظیفې درلودې، دندې درلودې او بیا یې له لاسه ورکړې، که په غیر دولتي موسسو کې وي که په دولتي موسسو کې ځینو برخو کې او همداراز د خبرنګارۍ یا د خبریالۍ په برخه کې وي، ستاسو په نظر دغه د دوی و اقتصاد ته څومره زیان واړوه؟
زه تاسو نه ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. له تیرو څو باندې دوو کلونو راهیسې چې متاسفانه ښځې په کور ناستې دي، واقعا د ټولو مېرمنو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې منفي اغېزې کړې دي. او د دې تر څنګ ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی په خپلو پښو ولاړې وي او د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ امخ دی. او د دې شاهدان مونږ او تاسو په همدغه دوو کلونو کې وو. بدبختانه هر لارې نه چې مبارزه شوي ده، یا کار قربان شوی یا غږ قربان پورته شوی، د میرمنو دغه جدي ستونزې هیڅکله د طالبانو لخوا په پام کې ونه نیول شوې. سره له دې چې په ځلونو دا مسایل مطرح شوي دي چې ډېر شمېر میرمنې دوی خپله سرمایه ګذاري کړې وه، دوی خپله په خپلو پښو ولاړې وې، کارونه یې کول، د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې. ولې بیا هم طالبان دغه مسایل ته سره له دې چې د ټولو د افغانستان د ټولو ښځو یا هم هغه میرمنې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی دندې درلودې، یا د خبریالۍ په برخه کې، یا د تجارت په برخه کې، یا مختلفو نورو برخو کې، تر اوسه پورې یو جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. د دې پر ځای چې پاملرنه
اوس هم زه غواړم چې تاسو ته د ځینو اورېدونکو هغه غږونه واوروم چې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې څرګندونې کړې دي، او بیرته بل تاسو سره یو.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبريالانو غږ واوریدل شي. یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي، ځکه چې دوی هم ته تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوڅ اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه سره د ښځینه رول هم ډیر اړین ده.
زمې دا یوازې د خاص خبره نه ده، غوړي دي، وریجي دي، نور شیان دي چې په ژبه کې ارسو کړتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او زی یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو دا څه مشکلات ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات ډیر دي، اقتصادي مشکلات.
اوریدونکو تاسیز مرجغل آزادی رادیو اوری غلی حق پال په دې برخه کې تاسو څخه پوښتنه کوم. یو ډی ایچ آر چې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه ده، دغه یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټول انسانانو حقونه او ازادۍ تضمین کړی دی. پکې کې د کار کولو په برخه کې د بشری حقوقو د قانون لمخې د وګړو حق څه دی تاسو په نظر؟ د دې اعلامیه و درویشتمې مادې ته غواړم چې تاسو پام راوړوم. د دې اعلامیه لمخې هر څوک د کار کولو، د کار د آزاد انتخاب، د کار د عادلانه او مناسب شرایطو او د بیکارۍ څخه د خوندیتوب حق لري. او په دې اعلامیه کې همداراز راغلی دی په درویشتمه ماده کې چې هر څوک پرته له توپیري چلنه د مساوي کار لپاره د مساوي معاش حق لري. هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د سوداګرۍ اتحادیه جوړ کړي او ورسره یو ځای شي. زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي؟
مننه ملاله جانې، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. د بشري حقونو دا اعلامیه چې په بعد له دې نه چې ملګرو ملتونه تشکیل شول، افغانستان هغه هیواد و چې اولنی هیوادونو له جملې څخه و چې دا اعلامیه یې امضا کړل او ورته پابند و. او د دې اعلامیې سره سره نور کنونسیونونه، نور میثاقونه چې مشخصا د خلکو د یا د وګړو د مدني، سیاسي، اقتصادي او خصوصا د ښځو پر مخ د تاوتریخوالي او یا د تبعیض د منع کولو کنونسیونونه چې دا ټولې عین په کال 1949 او 1903 کې امضا کړی دی، الحاق کړی دی. او د دغه کنونسیونونو په اساس کله چې په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شو، چې کله په افغانستان کې مثلا د کار قانون جوړ شوی دی یا د جمهوریت په وخت کې هم قوانین چې کله جوړ شو، اکثریت دا ټول قوانین د دغه بین المللي یا نړیوال کنونسیونونو او میثاقونو په اساس جوړ شوی دی. او په دغه قوانین کې خصوصا د وګړي حقوق، د کار حق او دا چې تبعیض باید په کار کې نه وي، معاش باید وي مساوي، دا ټول شیان واضح شوي دي. او همچنان که چیرې نقص کیږي دغه حقوق، دا باید رقم د دې د شکایت دپاره او د خپل د حق د لاسته راوړلو دپاره باید خلک اقدام وکړي. متاسفانه افغانستان کې موږ داسې یو حالت سره مواجه یاستو چې اول موږ اساسي قانون نه لرو، بل دا چې بس هم پم دې ده، نړۍ هم پم دې باندې تاکید کوي چې وګورئ د افغانستان دولت، چې دولت هغه خپل مفهوم جدا مفهوم لري او حکومت جدا مفهوم لري. اوس به په افغانستان کې حکومت نه وي، خو په افغانستان دولت شته او دولت د وګړو، د خاورو او د حاکمیت څخه تشکیلیږي، اگر چې د حاکمیت هغه خپل مشکل لري. خو د افغانستان دولت دغه ټول کنونسیونونو ته ژمن و او امضا کړي دي، او بنان د دغه کنونسیونونو او میثاقونو او هغه معاهدو په اساس باید وګړو ته حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې یو شی مونږ نه ګورو، ځکه چې باید یو نظام خپل قانون ولري او په هغه قانون کې باید ووایي چې د نړیوال قوانین ته ژمن دي او دا تطبیقوي. زه نه وایم چې د افغانستان د خلکو څخه ټول حقوق ورڅخه اخیستل شوی دی، بعض خلک هغه تجارت کوي، دا چې ښځې نه کوي نور خلک کوي. خو په مجموع کې په یو بحران کې یاستو چې مسایل واضح نه دي، مسایل صحیح ویل شوي نه دي. نو دا چې باید تبعیض نه وي د وګړو ترمنځ، خصوصا د ښځو ترمنځ، نه برابري د ښځو او نارینه ترمنځ او نه هم تبعیض، یعنی ډیر بیداد کوي او تبعیض ډیر ده. نو په دې اساس دا ډیر ستونزمن حالت دی، او د دغه حالت د بحران او یا د دغه ستونزمن حالت د وتلو دپاره باید یو شفاف حالت راشي، یا خلک باید کار وکړي. تر دې چې اوس وګورئ تاسو د دې کنونسیون مواد لولئ، د دغه کنونسیون اجرایي ضمانت څه شی ده؟ که چیرې د دغه کنونسیونونه، د دغه اعلامیې قوانین چې موږ ګورو نقضیږي، آیا د سیاسي سیستم شته چې خزی او یا تاجران او یا کارګران هلته ولاړ شي او شکایت وکړي او ووایي چې مثلا وګورئ دغه حق نقض شوی دی؟ پخوا موږ د بشري حقونو کمیسیون درلوده چې د اساسي قانون په اساس رامنځته شوی و، هغه کمیسیون رفع شو، لغوه شو، اساسي قانون لغوه شو، نور قوانین ټول لغوه شو. اوس که چیرې د یو وګړي حق نقضیږي، خلک چیرته ولاړ شي؟ سلسله مراتب چې شی دی؟ چا شکایت وکړي؟ هغه شکایت بیا کله څنګه بررسي کیږي؟ آیا خلک څومره او هغه مستقل نهادونه، سازمانونه څومره د دې امکانات لري چې دا وڅېړي چې دغه شکایتونه صحیح ته بررسي شوې ده؟ نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ یو بحران سره مواجه استو، او د دې بحران څخه وتل زموږ د ټولو افغانانو مسؤلیت ده چې باید اول دغه مشکلات ټول جوته کړو، بیا د مشکلات د حل د پاره باید لارې پیدا کړو، او طالبان د اوسني واکمنان په اساس باید خپل ستونزو ته متوجه شي، افغانانو ته، خلکو ته باید مراجعه وکړي، او خپل او داسې حکومت د رامنځته کولو دپاره هلې ځلې وکړي چې د هغه اساس عدالت وي، د هغه اساس قانون وي، هغه قانون چې لیکل شوی قانون وي، نه دا چې دوی وایي چې مثلا شریعت زموږ قانون ده، او شریعت خپله سیده چې ټول افغانان مسلمانان دي، ټول افغانان شریعت قبلوي، خو شریعت خپله قرآن تاسو نشي کولی چې هر چا په لاس ورکړي او هر څوک هغه د دې توان ولري چې تفسیر کړي او بالاخره بیا یې تطبیق کړي. د مغې پاره خود اکثریت ټول اسلامی هیوادونه سره د دې چې هغه د شریعت قانون ده او اسلامی هیواد ده، خو بیا هم د ټولنې او د حاکمیت او د وګړو د حقوق او دغه ټول چارې په یو سند کې د اساسي قانون په نوم دوی تسجیلوي، لیکي، او په یو شفاف پروسه کې چې هلته خلک او وګړي خپل حق ولري او خپل نظر څرګند کړي هغه تصویبوي. که تاسو ترکیې ته وګورئ، که تاسو پاکستان ته وګورئ، که تاسو مالیزیا ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ، حتی سعودي چې هغه هیواد ده چې د ټولو نه د اسلامي له پلوه ځکه چې خپله ظهور د اسلام هلته شوی دی او باید ډېر پابند وسي، حتی هغوی هم د خپل د وګړو د اساسي حقونو دپاره یو سند لري چې هلته ډېر په مشخصه توګه د حاکمیت مسؤلیتونه او د وګړو مسؤلیتونه او وظایف مشخص شوی دی. نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ هغه وخت کولی شو چې د دغه نړیوال کنوانسیونونو په حق له وغږیږو او ووایو چې دغه کنوانسیونونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغې پورې چې موږ هغه وخت چې کله موږ یو اساسي قانون ولرو، هغه وخت موږ کولی شو چې په دې باندې وغږیږو چې آیا دغه کنوانسیونونه او دغه میثاقونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغه چې اوسني واکمنان په دې باندې پوه شي چې ضرورت د دې شته چې باید او په عمل او په خپله ووایي چې او موږ هم د نړۍ یو واقعیت استو، د نړۍ د 50 اسلامي هیوادونو څخه یو هیواد استو، او موږ هم غواړو چې په سوله کې د نړۍ سره کار وکړو او ژوند وکړو، او موږ پابند استو نړیوال قوانین ته، هغه قوانین ته چې د اسلامي قوانین سره په ټکر کې نه وي. دغه خبره د افغانستان په ټول اساسي قوانین کې ویل شوی هم و چې هغه مسایل چې د افغانستان او یا د اسلامي ارشادات سره په ټکر کې نه وي ټول افغانستان مني، باید دغسې یو حالت رامنځته شي.
ډیره مننه اغلی حقپال، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اغلی حفیظی یو ځل بیا هم له سټوډیو سره وصل شوی. دا اغلی حفیظی، ستاسو څخه د خبریالانو د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. کله چې طالبانو و شوز ته یو ډول محدودیتونه پور باندې وځ کړل پر شذینه خبري اعلانو باندې د دوی ژوند لڅ ډول ستونزو سره مخه مخسوه هغه محل
لومړی ضربه چې دوی ته ورسېدله یو خو دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې متاسفانه او ډېرو کسانو له کومو محدودیتونو سره چې مخامخ شول په هغه شرایطو باندې دوی نه شوای کولای کار وکړي. ډېری داسې خبریالان هم وي چې که هغوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي او په لومړیو ورځو کې حتی دوی درول کېدل چې ستاسو محرم کوم ځای کې ده چې تاسو پرته له محرم نه یعنې دفتر ته ورځئ یا خپلو کارونو ته دوام مرکه بیا تر غوروسته چې د ماسکونو مسله رامنځته شوه او دې ته ورته لسګونه نور مسایل دا غوڅو چې خبریالان پر رسنیو کې له کارکول نظر تورې کړي او په یو شکل باندې طالبانو هم په همدغه شکل غوښتل چې محدودیتونه وضع کړي ترڅو ښځې له رسنیو څخه فاصله ونیسي. اوس مهال خوشبختانه یو شمېر ښځې له همدغه ستونزو سره په مبارزه سره بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي، ولې دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې روان دي او کومو شرایطو باندې چې ښځې باید کار وکړي، ډېرې مېرمنې دي چې په هغه شرایطو باندې کار کولی نشي ځکه دوی په تېرو شلو کلونو کې په آزاده توګه خپلو کارونو ته ورتلی، خپلو کارونو ته ادامه ورکوله یا هم په مختلفو برخو کې دوی فعاله وي چې اوس دغه محدودیتونه مثلا په لویو سیاسي خپرونو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، په ډېرو تفریحي خپرونو کې د دوی پر شتون باندې بندیز ده یا هم په ځینو ولایتونو کې حتی موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه وروستیو کې راپورونه خپره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې په راډیوګانو کې حتی د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول کېږي. دا هغه مسایل وو چې د افغانستان د خبریالانو پر کار کولو او د دوی پر روحیه باندې واقعا ډېرې زیاتې منفي تاثیرات درلودل او دوی ونه شو کولای چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. اوس مهال هم ډېر شمېر داسې خبریالان دي چې په دې لټه کې دي ترڅو له افغانستان ووزي یا هم داسې یو وضعیت ته رسېدل دي چې بالاخره دوی زړه نه ښه کوي چې نور په رسنیو کې کار کولو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه آغلی حفیظی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم خبریاله او د حقونو فعاله آغلی حسی احمدزی له موږ سره وصل سوی ده. آغلی احمدزی، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. پر افغان خبریالانو باندې د محدودیت په اړه که خبرې وکړو، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر ژوند باندې او کار باندې محدودیت او د دې محدودیتونو هغه نتایج چې د اقتصاد په برخه کې پر کورنیو باندې راغلل، لکه تاسو ته چې معلومه ده هغه مکتوب چې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په تیر کال یو کال مخکې و ټولو ادارو ته لیږلې و په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وضع کړی و، دوی د یاد کړی و چې د حجاب موضوع هم له هغه اندیشنو څخه و چې د طالبانو د حکومت چارواکو درلوده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا افغان ښځو رښتیا هم د حجاب ستونزه درلوده؟
سلامونه تاسو غلی بشیر او د خبرونه بلې قدرمنې ملمنې غلی حفیظه ته خدای دې چې تاسو ټول بخوي. راګر څه تاسو پوښتنې ته نه زه فکر نه کوم په افغانستان کې موږ تاسو د دې شاید پاتې شوی سوي چې یو ځنۍ هیواد افغانستان پاتې شو دی په اسلامي هیوادونو کې چې هغوی تر ډېره بریده پورې خپل اسلامي جاب ته وخت ورکړ او ملمنې په اسلامي جاب کې خپلو دندو ته تللي. زه فکر کوم دا د حکومت موږ ورته ویل چې ځکه چې ماته بل په افغانستان کې تاسو نشو کولای چې یا یو ګروپ ورته وایو. نو دوی نن هم داسې یو څه ویلو چې ګواکې په اداراتو کې مېرمنې په جاب سره نه راځي او دوی دغه دندې یو ځای د نارینه سره. زه فکر کوم که یو حکومت په کچه باندې تصمیم نیول کېږي او پرېکړه کېږي چې مېرمنې دې حتمي او هرومرو کارونو ته یا دندو ته ستنې شي، حتما هغوی لپاره طرحې درلودلی شي که د جاب مسله کېدلی شي. زه فکر کوم دا به دومره لویه ستونزه نه وي چې د جاب له کبله دلته چې په میلیونونو په لکونو مېرمنو په دندو کې بوختې وي هغوی دلرې شي. دا یو ډېر اسانه مسله ده او حکومت کولی شي چې په دغه برخه کې تجدید نظر وکړي یا د اصلاحات راولي یا د شبې ورته بیلې کړي. نو فکر کوم چې دا به دومره لویه ستونزه نه وي چې د حکومتونو له توانه دې پورته وي دا مسله حاصل نه جاب پورې تړاو درلودلی نه شي.
مننه آغلی احمدزی. آغلی حفیظی، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو په افغانستان کې له ښځو سره خبرې کوئ چې دوی پخوا وظیفې درلودې، دندو ته تللې او بیا یې هغه دندې له لاسه ورکړې، دوی څه ډول کیسې تاسو ته کوي د خپل اقتصاد؟
بدبختانه یواز ستونزه پر افغانستان پورې نه خلاصه کیږي. ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی خپلې دندې یا خپلې سرمایې یا خپل د ژوند ډېرې مهمې برخې له لاسه ورکړې، حتی دوی مجبوره شول چې له افغانستان ووزي. اوسمهال د سیمې په هېوادونو کې له ډېرو سختو ستونزو او حالاتو سره مخامخ دي. د دوی ډېرې زیاتې کیسې دي چې موږ ورسره شاهدان یو او هره ورځ مخامخ کیږو، راپورونه ورباندې جوړوو، راپورونه ورباندې لرو. حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو لونو ودونه په داسې یو عمر کې وکړي چې د هغوی د درس ویلو وخت دی، په 14 کلنۍ کې، 15 کلنۍ کې یا 14 کلنۍ کې، په دغه شاوخوا عمرونو کې د دوی ودونه کېږي، ځکه دوی ته بله حل لاره نه ده پاتې. له یوې خوا نه دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او له بلې خوا د نجونو پر زده کړو باندې هغه بندیزونه چې لګول شوي دي نور نجونو لپاره یا د کورنۍ لپاره هم د راتلونکي لپاره داسې یوه کومه هیله لیدل کېږي نه. ډېر شمېر مېرمنې موږ ولیدلې چې په همدغه 2 کلونو کې حتی د ځان وژنې هڅه یې وکړه. ډېر شمېر مېرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا هغه ستونزې وي چې افغانې ښځې په تېرو سباندې 2 کلونو کې ورسره مخامخ شوي، او دغه وضعیت لا هم دوام لري. او څومره چې دغه محدودیتونه زیاتېږي، څومره چې فشارونه زیاتېږي، او اقتصادي شرایط هغه مسله ده که یو فرد د خپل ځان لپاره وغواړي په هر ډول شرایطو کې ورسره ګزاره کولی شي، ولې کله چې د کورنیو مسله مطرح کېږي او کله چې د مسؤلیتونو مسله مطرح کېږي، به په هغه صورت کې شرایط هم فرق کوي. ځکه موږ د خپل ځان لپاره ستونزې لیدلی سو، ولې د خپلو کورنیو لپاره یې نشو لیدلی. او په همدغومره وخت کې ډېرو مېرمنو چې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه وه، له داسې یو وضعیت سره مخامخ شوي دي چې یا به دوی سوال کولو ته لاس پورته کوي، یا هم د دې تر څنګ شرایط دومره سخت شوي دي چې یا به خپل ځان وژني، یا به له وطن نه وځي. او دې ته ورته نورې هغه ناخوالې دي چې ښځې ورسره مخامخ کېږي، او ورځ تر بلې دغه ستونزې د ښځو تر منځ هم زیاتېږي.
مننه آغلی حفیظی. آغلی احمدزی، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، بیا به آغلی حقپال ته ورسو. حسین جان احمدزی، تاسو موږ ته په دې برخه کې وایست کله چې تاسو له افغان ښځو سره خبرې کوئ، لکه تاسو چې په دې وروستیو کې ولیدل ډیرې داسې کورنۍ وې چې سرپرستی ښځو کوله، لکه څنګه چې آغلی حفیظی یادونه وکړه، د پاکستان او ایران څخه هغه کډوال چې دوی بیرته افغانستان ته راوستل شول، په دغو کې داسې کډې هم وې داس کورونه کورنۍ وي چې ښځې مشران وي، او دا هغه ښځې هم وي چې په افغانستان کې دندې او کارونه درلودل، خو طالبانو دوی له کاره منع کړي. او دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې اندیشنه څرګنده کړې و چې دوی د خپل راتلونکي لپاره اندیشمنې دي، دوی په بیره کې دي. تاسو د دا ډول ښځو سره خبرې کړې دي که څنګه، او څه فکر کوئ هغه ښځې چې بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي په زوره د نورو هیوادونو څخه، د دوی ژوند له څه ډول خطر سره مخامخ دی؟
هغه کورنۍ له پاکستان او د ایران څخه په جبري شکل باندې راوستل کیږي. تر ټولو مهمه مسله له تعامل وروسته دلته په افغانستان کې د افغان ښځو میرمنو د دوی اقتصادي وضعیت مسله کېدلی سي چې تاسو ویلي کاغو چې راغلي دي خپل دندې له لاسه ورکړي دي، د جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوي. حال دا چې په کور دننه په سلګونو په افغانستان کې چې هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، هغوی د خپل کورونو سرپرستي ورتر غاړه درلودله. دغه مسایل دي چې دلته په افغانستان کې لکه څنګه چې مرتجان ورته اشاره درلودله، میرمنې بیرګبیر کارونو ته د اړ شي دي چې باید څوک له ډلې هغه اجباري ودونو ته اشاره وکړه. تر څنګ ته په افغانستان کې چې دغه میرمنې چې د کور سرپرستي ورتر غاړې وه، خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، دوی دې ته مجبور شو دي چې په خپل وکلان اعتقلان ماشومان باندې مشقه کارونه وکړي، تر څو دوی شي کول چې خپل د کور دغه کوم مصرف چې دي ورته تادیه کړي. او هغه میرمنې چې له ایران او له پاکستان څخه راستنې شوي دي، فکر کوم چې هغې به دومره خاص په دنده کې مشغولې نه وي. او له پاکستان څخه هغه میرمنې ممکن راغلي وي یا راایستل شوي وي چې هغوی د خپل د کیسونو د مخته تګ لپاره پاتې شوي وي، هغوی خاصې هم دلته خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خو تر ټولو مهم مسله هغه میرمنو ته سخته ده چې هغې په افغانستان کې پاتې شوي دي، سرپرست نه لري، د کورنۍ خورا جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي چې د دې بیرته د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته شي، په رواني ناروغیو باندې اخته شي، یا د خودکشي اساسي مسله چی ده شده هغه مسائل چې د فقر او د بیوزلۍ د قبل بیرته افغان میرمن سره مخ مخ کېدل شي فکر کوم اوس افغان میرمن د نړۍ په کچه له هغه میرمن څخه ثابتل شي چې خورا ډیر زیات او په سخت وضعیت کې د خپل شتور کې لري چې دا رښتمن ډیر زیات دردون کې د افغان میرمن لپاره او بدبختانه موږ سمو شکایت د میرمن لپاره پرتل دي چې خپل आवाज اوچت کړو د حقوق څخه دفاع وکړو فکر کوم چې شاید موږ غږ په تر بریده پورې وشي کول چې دوی د زړه درد پیدا شي خو په مجموع کې د حکومتونو مسله ده چې باید میرمنو ته د کار او د زده کړو ازادي ورکړي ته دي د زمينه برابر کړي چې په کورته نه خپل د خپل مصارف او جوګه شي او خپل مصارف دې تکمیل او لاسره وړي
مننه اغلی احمدزی زبرت تاسو ترازم اغلی حقپال تاسو خبر دا اغلی احمدزی د خسرګوندونو په اړه پښتنه وکم دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نن هم زرګونو داسې شدسته چې به دندې سوي دي او د دوی ژوند د اقتصاد لکبل د خراب اقتصاد لکبل خطر سره مخامخ دي خو آیا فکر نکوي چې هغه شدې چې کډوالي سوي دي او کډوالي ته مجبور سوي دي په دې خاطر باندې په افغانستان کې یا په دې تر چې د دوی جونی لونی نس کولای چې زده کړو ته ولاړ سي دوی مجبور سوي چې ولاړ سي نور هوادونو ته او اوس بیرته راستل کیږي یا له همدې خاطر چې دوی په افغانستان کې نور نس کولای چې خپل ژوند ته د اقتصاد له لحاظه دوی مجبور سوي چې ولاړ سي او دوامي په افغانستان کې ژوند تنس ورکولای یا کم نور عوامل وي فکر کوي چې د ټول افغانانو حقونه باید یو برابر وي که هغه د هواد څخه د باندې وتلوي ارسیوي وي چې ووزي او کدننوي د حکومت دند څه ده چې دغه ډول خلکو ته باید وظیفه او د دوی د ژوند هغه حقونه ورته برابر کړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې دي
کورې په هر ټولنه کې کچېرې یو حاکمیت یا حکومت خلکو ته یو پروګرام ونلري د خلکو د هوساینې لپاره او په عمل کې هم ونه خایي چې څنګه کولای شي چې د خلکو ستونزه حل کړي هغه حاکمیت هغه حکومتونه اصلا نور وجود معنا او مفهوم نلري مشروعیت او دا شایان خدا سو پرېږدي دا چې خلک ولی وزي د افغانستان څخه یا غخیزي چراغ عوامل ډیر زیات دي خو اصلي عامل دا دی چې خلک افغانستان کې ځان د پاره راتلونکي نه ګوري د خپل نصر دا چې نجونې درس نشي ویلی کار نشي کولی او د خپل نجونو دپاره راتلونکي نه ګوري حتی د خپل کورنیو دپاره تاسو وګورئ کله چې طالبان واک ته ورسېدل موږ ولیدل چې خلک څرنګه د تیارو څخه ولوېدل ولې ټول غوښتل چې ووځي تر دې حده پورې هغه کابل هوایي ډګر کې څه حالات وو بیا غې نه بعد تاسو وګورئ چې څومره افغانان یعنی اروپایي هیوادونه خو پرېږدي چې اروپایي هیوادونو ته دوی چې غیر قانوني توګه چې راځي ډېر ستونزمن لاره ده چې خو دوی یعنی هغه ستونزمن لاره چې د خپل سر څخه تیریږي خو بیا هم کوشش کوي چې راشي او هغه ټول لوته امکانات برابر نه ده چې راشي خو بیا هم که دوی دلته رانشي حداقل دغه همسایه هیوادونو کې لکه پاکستان کې موږ ولیدل چې د پاکستان څخه چې کله مهاجرین شړل کېدل خلک نو غوښتل چې د پاکستان څخه افغانستان ته راشي زما یادېږي چې په کال 2001 کې موږ چې کله پاکستان کې وو او لس کاله مې پاکستان کې تیر کړ سره د دې چې هغه وخت د پاکستان حکومت خلک ضرورت درلود مهاجرین ته وضعیت نسبت تن خو موږ داس ویل هلته دومره ډېر احساس د بیګانګۍ مو نه کوو خصوصا چې وختو هم غږېدو او په پېښور کې وو خو چې کله افغانستان ته راتلو یعنی یو د خوشحالۍ احساس مو درلوده چې ښه دلته اوس معلومېږي چې یو انتخابات به وي یو قانون به وي او بالاخره موږ به رئیس جمهور لرو بالاخره موږ به هم د نړیوال سطح باندې یو هویت مو پیدا کړی دی ځکه چې لس کاله پنځه لس کاله موږ به په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله موږ مهاجر وو موږ به لیدل چې د نورو هیوادونو استازي یا رهبران یا رئیس جمهوران راځي نړیوال سټیج کې غږیږي او زمونږ هیڅوک نشته نو یو محرومیت کې وو خو هغه وخت زمونږ راتګ تر اوسه پورې راتګ څومره یا د مهاجرینو وستل څومره توپیر لري چې خلک ژړل چې مونږ نه غواړو چې لاړ شو افغانستان ته ولی زکه چې دوی راتلونکي نګوري افغانستان کې ولی راتلونکي نګوري افغانستان کې زکه چې د خوروي چې زنګ وهلو چې حکومت په وایو ډاله په ورته نه وایو حکومت تاسو ورته وایي بوای سلکره خو تاسو خپل هغه ډیر کې حکومت باید د خلکو لپاره پروګرامونه ولري د حکومت د خلکو د غاک د ډب کولو د لپاره باید کار ونی کی ها حکومتونه که چیرې مشکلات هم ولري زه نه وایم چې په نړۍ کې ټول حکومتونه ښه دي ټول حکومتونه مشکلات نه لري لري اکثریت حکومتونه ټول حکومتونه مشکلات لري خو یو سیستم شته په دې حکومتونو کې چې خلک خپل نظر وایي او د اصلاح لپاره کار کوي تاسو آسان ترین او ساده ترین مثال وګورئ چې تاسو نیم نړۍ نیم نفوس واخلی او ورته وایي چې ته د یو برابر انسان په حیث ولو چې ته حجاب مراتوي ولو چې ته دغه کار چې کوي ستا نه صرف ځان دپاره کوي بلکې د خپل کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره د ټولنې د ښېګڼې دپاره کوي ته د هغې څخه دا ټول حقوق واخله څرنګه د داسې یو حاکمیت څخه څوک تمه ولري چې راتلونکی به ښه وي که تاسو د دې تمه لرئ چې راتلونکی به په داسې یو حالت کې ښه وي ابدا مه لرئ او که تاسو په دې فکر کې یاست یا خلک په دې فکر کې یاست دي چې دوی اصلاح کیږي نو په هغه صورت کې دوی اصلاح کیږي چې ستاسو غږ ته توجه وشي آیا ستاسو غږ څوک اوري آیا تاسو چې آیا هغه ښځې چې اعتراض کوي آیا په کابل کې په مزار کې په تخار کې په نور ځایونو کې چې هغه ښځې اعتراض وکړل آیا دغه اعتراض بد کار و چې دوی شکنجه شول په زندانونو کې ولاړل آیا د خپل حق غوښتل بد کار دی آیا د عدالت په ضد او د عدالت لپاره حق طلبي جرم دی څه فکر کوم که چیرې تاسو یو بې عدالتي وګورئ او هغې ته او اسلام کې هم ویل شوی دی چې د هر وګړي وظیفه ده مسؤلیت ده چې که تاسو ګورئ چې یو شی مخې ته صحیح نه ځي تاسو باید خپل غږ پورته کړئ تاسو باید اعتراض وکړئ ځکه چې دغه که داسې یو حالت ادامه پیدا کړي که دا جوړ نشي دغه د افغانستان دغه کږه کښتۍ که جوړ نشي ټول موږ غرقیږو ودې د
فارم څنګه یو ځای کار ونه مننه اغلې حقپال اغلې حفیظ تاسو څخه پښتنه کوم تاسو واوریدل چې اغلې حقپال وځینو خبرو ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام له نظره هم دغه حقونه او انسانانو تور کول سوي دي چې په هغه کې د زده کړو د کار حقونه راځي تاسو په نظر د طالبانو دا خبره چې دوی وایي شوز ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي دغه تاسو څه ډول غنې دا خبره
زه میرمن بشیر فکر نه کوم چې موږ تاسو د اوس مهال د دې شاهد ووسو چې خزو ته د قدرمننی حقونه انساني حقونه ورکړل شوی وي نه خزو ته اوس مهال انساني حقونه ورکول کیږي نه اسلامي حقونه ورکول کیږي یعنی موږ شاید که یو ورځ دوی کومه اعلامیه خبره کړي چې ښځې د نور نفس ونه باسي موږ باید تعجب ونه کړو ځکه یو یوازې اوس مهال ښځې کولی شي نفس وباسي نور حکوم څه دوی ته نه دي پاتې که چیرې په یو ډګر کې دوی کار هم کوي دومره ډېر زیات محدودیتونه په هغه باندې وضع کیږي چې بالاخره یوه ښځه له کار کولو نه یا له فعالیت کولو نه ستړي کوي او دې ته یې مجبوره کوي چې هغه په کور کې باید کیږي په تیرو دوو کلونو کې یو څه نا څه د ښځو سوداګریز کارونه روان و ولی څو موده مخکې څو نندارتونونه چې جوړ سول دومره شرایط سخت کړي وو چې حتی ښځو نور ونه غوښتل په دغو نندارتونونو کې برخه واخلي که چیرې برخه هم واخلي دومره هغه بېرنګه یا بېخونده مخکې ځي چې موږ سره یې مخکې کلونو کې نه و لیدلي ځکه په دې برخه کې هم کومې تجربې چې موږ لرو په پراخه کچه ښځو په مختلفو برخو کې پانګونې کړې وې ولی اوسمهال په دغو وروستیو کې کوم نندارتونونه چې جوړ شول حتی خلکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوله حال دا چې دوی خپله ورتلل دوی خپله د خپلو تبلیغاتو لپاره ډېر کارونه وکړل اوس هم فیسبوکي کارونه یا هم د خپلو تبلیغاتو لپاره یا دا چې نړۍ په یو شکل باندې وغولوي په دې باندې چې دوی بدل شوي دي یا هم د ښځو حقونه ورکوي دغه نمایشي کارونه وخت نا وخت ترسره کوي ولی واقعیت دغه ده چې ټول د روزنیزو مراکزو دروازه د خزو پر وړاندې بند دي، حتی په طبي برخه کې چې پروختهي برخه کې چې دوی ژمنه هم دغه و چې د خزو مخه به نه نیول کیږي، اوس مهال خزه دې ته مجبوره شوي دي چې په دغه برخه کې هم دوی په پټه توګه خپلې زده کړې وکړي. ښوونځي، پوهنتونونه، روغتیایي مرکزونه یا دې ته ورته نور مرکزونه ټول بند شول، سینګارتونونه بند شول، بالاخره په هره برخه کې. یعنی موږ تر اوسه پورې داسې یو کوم مثال نه لرو چې طالب د ویلی وي ښځه په دغه برخه کې د کار کولو یا د زده کړو یا د دغه څه حق لري. حتی کومې مدرسې چې جوړې شوي دي ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، د خدای لپاره، حتی ښځو ته جوماتونو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. حال دا چې په تیرو شلو کلونو کې په کومو جوماتونو کې چې نارینه و لمنځونه ادا کول یا هم هلته دیني زده کړې کېدې، یا برخه د میرمنو لپاره هم اوس دغه برخه هم پر میرمنو باندې بنده شوې ده.
مننه ډېره. آغلی احمد زیستا څخه مې د آغلی حفیظي د خبرو په تړاو پوښتنه ده. دوی یادونه وکړه چې طالبانو پر ښځو باندې د ټولو برخو یا رشتو دروازې تړلې دي، خو موږ وینو چې ځینې راپورونه داسې هم راځي چې ښځو خیاطۍ او قالین بافي او داس نورو هنرونو ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر آیا دغه کافي دی، او آیا ښځې ټولې خیاطانې او قالین بافانې کېدای سي که دوی اړتیا لري چې باید په نورو رشتو کې هم کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه کوم مغلې بشیر. لومړی غواړم چې د اغلې اقبال دغه خبرې ته ځواب ووایم چې هغوی نقد وکړ چې زه باید خپل معلومات د حکومتونو په تړه باندې ډېر زیات کړم. زه له حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوی او د حکومتونو په تعریف باندې پوهېږم چې حکومت د څه لپاره ده، د چا له لورو جوړېږي او د چا لپاره جوړېږي دغه حکومتونو. مسله دوی ویل چې باید معلومات ډېر شي په دغه برخه کې. زه دا منم چې دا حکومت رسمان حکومت نه دی، دا د خلکو لورو ټاکل شوی حکومت نه دی. دا که په زور راغلي، که په بېله مسله راغلي، هغه سیاسي بحث کېدلی شي. زه نه غواړم دغه موارد باندې بحث وکړم، خو اتمان دوی له بیرونه تاسو سره په تماس کې شوي دي او په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوي ده. که په واقعي معنی باندې څوک د افغان ښځو درد بیانوي، د افغان ښځو د حقوقو څخه دفاع کوي، هغوی د افغانستان کې په همدغه شرایطو کې چې موږ بیرون ځو کار کوو، دوی د راوځي موږ سره دی او ته ودرېږي، بیا به موږ د افغان ښځو د حقوقو تړه باندې خپل غږ اوچت کړو. هغه حقوق چې حقیقت چې موږ هم د اوس په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره پورته کړو، زه فکر نه کوم د نړۍ هیڅ میرمن به دې ته حاضر نه شي چې په داسې شرایطو کې چې هلته حکومت څه د چارې څه د سړو خلک سره موږ مخامخ شوي، په داسې وخت کې بیا موږ هغه خپل اواز کیږو. دوی ویل چې باید راوځي مظاهرې دي، په تاسو راځي کې راوتل ډېرې ځنه په هغه پروژې وي کرښتان د افغان ښځو د حقوقو لپاره د خپل اواز اوچت کړو، خو نتیجې څه شوه؟ په میاشت میاشت باندې کې دې پاتې شي لږه څه چې د افغان میرمنې وتل کور څخه افغاني ټولنه شرم ګني، هغه په میاشت میاشت په زندانونو کې تیر کړي. زه فکر کوم که په دغه شکل باندې د افغان ښځو حقوق موږ غواړو حاصل نه نه غواړو. افغان میرمنې پاتمنې ښځې دي، دوی په ډېر خطو باندې حکومت څخه غوښتنه کړې ده، نه پروژې غوښتنه چې هغه د افغان ښځو د حقوقو لپاره د خپل اواز اوچت کړي. بل مسله تاسو داخلي فزي خبرې ته اشاره درلودله، په افغانستان کې میرمنې منم چې اقتصاد میرمنې پکې رول لري چې هغه باید پکې وانډه واخلي، خو یوازې په یو څو خیاطۍ په یو څو وړو کوچنیو کاروبار باندې موږ د افغان ښځو سهم په حکومت کې نشو ډیرولی. حکومت په هر برخه کې میرمنو ته ضرورت لري، که په طب کې ده، که په انجینرۍ کې ده، په هر برخه کې چې ده ښځو ته ضرورت پیدا کېدلی شي. په یو څو کوچني کاروبار چې هغه ممکن دلته په افغانستان کې بازار نه لري، خلک ورته لیوالتیا نه لري، یا اقتصادي مسله کېدلی شي چې ته بازار مو ته نشي پیدا کېدلی، دا د افغان ښځو درد دوا کولی نشي. د افغان ښځو لپاره باید حکومت کې 50-50% 50-50% باید دوی ته وخت ورکړي شي، حق ورته ورکړي شي، په هر برخه باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي. زه فکر کوم دا وړ کاروبارونه دلته
کې د خپل پرنتیجه نشور کولای. مننه ډیر اغلی احمد زی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او یو د خبرونه چې نوم یې داز ما حق دی، د فیسبوک او یوټیوب لاله په ژوندې باندې تاسو ولید د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو د ټولو ملمنو څخه مننه، د اغلی حقپال، اغلی حفیظ او اغلی احمد زی څخه مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادی رادیو. لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکری زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری دی یوان دوڑا سپلے میتری دی یوان دوڑا لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تسخیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیرا اوکے لزرم ساوے سگیرویرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گور گورے اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خخکاری گی پاکو جامو کے دے خبرے پکتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو کھتوائی چدا ببادو کھتوائی لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زا زیو ما شومیم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دوړا سپلې می پری دی یوان دوړا سپلې می پری دی یوان دوړا
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو